په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وایي پاکستان، ایران او همدارنګ ځینې اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول دیپورت کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبې د دسمبر په 14مه په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې یوازې ایران او پاکستان په روان کال کې له 2.8 میلیونه زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته استانه کړی دی. د دې سازمان په وینا د دوو ستنو شوو 65% ښځې او ماشومان دي. پر دې سربیره ترکیه او تاجکستان هم په زرګونو افغانان له خپلې خاورې ایستلی دي. امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي سخت بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې د ستنېدونکو د زیانمنېدو جدي خطر زیات دی. د دې سازمان په خبره هیوادونه بهر له نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، هغه قوانین چې د هر هغه کس جبري ستنول چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونو له واقعي خطر سره مخ وي منع کوي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګه ویلي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري ستنولو هڅې تیزې کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې له واکمنو طالبانو سره د جبري ستنولو د اسانتیا لپاره خبرو ته مخه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي سره له دې چې د طالبانو د بشري حقونو ځپنه مستند شوې ده، خو د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي افغانان هغه هیواد ته بیرته استانه کړي چیرې چې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه پراخې او سیستماتیکې سرغړونې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د خوراکي امنیت په اړه د یوې نوې څیړنې نتیجه ښیي چې اټکل کېږي له 5 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان به له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د افغانستان لپاره د دې صندوق استازي تاجدین وال پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په پام کې لري چې د 1.3 میلیونه هغه ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنه وکړي چې له سخت خوارځواکۍ او د لوړ خطر لرونکي منځنۍ خوارځواکۍ سره مخامخ دي، خو په خبره تمویل له جدي ستونزې سره مخ دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د یونیسف د بشرپالنې پروګرام د 1 میلیونه ماشومانو په ګډون د 12 میلیون کسانو د بشري او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د 9.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي په 2018 کال کې به په افغانستان کې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بی په ورځ په هغه فهرست کې د سوریا او فلسطیني ادارې په ګډون نور هیوادونه هم شامل کړل چې پر وګړو یې امریکا ته په ننوتو بندیز لګول شوی. د سپینې ماڼۍ لخوا د خبرې شوې پریکړې له مخې دغه بندیز د بورکینا فاسو، لاوس، مالی، نیجیر، سیریلیون او د جنوبي سودان پر اتباعو هم تطبیقیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د جنوري میاشتې رئیس چې ترامپ بیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د کډوالۍ او ویزو په برخه کې سخته تګلاره خپله کړې او موجوده قوانین لا سخت کړي دي. د روان کال په پیل کې واشنگتن د څو هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د داخلېدو بشپړ بندیزونه ولګول چې ډېری لا هم پر ځای دي. په اغېزمنو شوو هیوادونو کې افغانستان، میانمار، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی، گینیا، ایرتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له هغې وروسته د واشنگتن لخوا پر یو شمېر نورو هیوادونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د اوکراین دفاع وزیر دینیس شمیحال وایي متحدینو سکال د اوکراین د وسلو تولید سره نږدې 5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې شریکانو همدارنګه په امریکا کې د اوکراین لپاره په همدومره لګښت وسلې پیرلې دي. د اوکراین دفاع وزیر دغه څرګندونې پرون سه شنبې د اوکراین د دفاعي اړیکو د تماس ډلې سره له آنلاین غونډې وروسته وکړې. هغه په ټیلیګرام ولیکل دا دواړه شمیرې ریکارډ دی او موږ غواړو دا بهیر تر 2018 کال پورې هم وساتو. د اوکراین دفاع وزیر ویل جرمني پلان لري راتلونکي کال 1.5 میلیارد یورو پوځي مرسته برابره کړي، په داسې حال کې چې بریتانیا سږ کال د اوکراین د هوایي مدافع لپاره له بیلابیلو سرچینو 600 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. د اوکرين دفاع وزیر دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگتن هڅې تیزی شوې دي. د دواړو هیوادونو مرکچي پلاو روانه اونۍ په برلین کې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړل. ولسمشر ترامپ وویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې رئیس د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بست. شرح لاست اووم ټولګي و اووم لوسته. په تیر څپرکی کې موږ تخم لرونکي نباتات وپیژندل، د هغوی مختلفې برخې مو وپیژندلې، موږ د ډیرو موضوعاتو سره آشنا شولو. انشاءالله چې په تیر درس کې به هیڅوک مشکل ونه لري. نن راځو د هغو تخم لرونکي نباتاتو ډیرښت وایو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو، تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله ویشل شوي وو، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر وو. چې مخفی البذر نباتات د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یاد کېدل، او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپیژندی چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وویل. د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل. زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول شوي وه، د هغو درستو جوابونه مو لاسته راوړي. راځو خپل په موضوع باندې پیل کوو. زموږ موضوع زموږ د نن ورځې درس د یو پنځوسمې صفحې څخه تر اووه پنځوسمې صفحې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ په تیر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډیر اهمیت لري، او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډیره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه دوی د ډیر چاپیریال سره د ډیرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې، دا نباتات ډیری وخت خپل پر ځای پراته وي، یعنی مري نه. که چیرې موقع د وده کولو ورسېدل، بیا په هغه ځای کې راشن کیږي چې د ډیرو وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو، د تخم لرونکو نباتاتو څخه لکه څرنګه چې موږ مخکې وویل، د انسانانو، د حیواناتو، د غذا، د اکسیجن چې کم د دغو نباتاتو څخه تولیدیږي، دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډیرښت وایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي، او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپیژنو. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډیرښت څه ډول صورت نیسي. په دې کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي، هغه د باد په واسطه، د اوبو په واسطه یا د ډیرو مختلفو نورو شیانو په واسطه، که هغه حلوتونکي حیوانات اوسي، د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پورې ځان رسي. کله چې وه هغه ته ځان ورسوي، له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړي، او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر سفرکی کې وویل چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر یعنی چې تخمه ښکاره واوسي، او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي. او بل موږ مخفي البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي، د دوی جنسي ډیرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډیرښت کې یو د بل څخه ډیر توپیر لري، چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بذر لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي، نسبت و هغه ته مخفي البذر نباتات چې دي، هغه د ځمکې پر وخت په زیاته کچه پیدا کیږي. ښه، راځو ورپسې وایو نوبت سره هم ظاهر البزه نباتات ډېرش پیژنو او هم د مخفي البزه نباتات ډېرش پیژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البزه نباتات کې ډېرش څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دی موږ مخروطیان هم وایو، ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دی، غوزې یې د مخروط په ډول سره دی، او لکه څرنګه چې موږ وویل دوی نه میوه تولیدي او نه هم ګل تولیدي. ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البزر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دي خپله دوه ډوله غوزې لري، چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزې دي. کوچنی غوزې چې دي هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزې چې دي موږ وایو نازکې او کاغذي ډوله فلسونه لري، او په دې کې چې دی کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي. ګرده چې دی کوچنی زراعت دی، چې دغه کوچنی زراعت چې دی د وخت په تیریدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دی دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردې زراعت چې کوي پاشیه شاو خوش گردشنده نکی، چې په دغه سره مثال یا د باد په واسطه یا د نورو نباتاتو په واسطه دغه ګردې تر چشي پرې رسیږي و هغه کلوکو او لویو فلسونو ته ځان رسوي، چې هغه به کومه برخه ده، هغه به مؤنث جنسي حجرې دي چې په هغه کې تخمه وجود لري، چې دغه ګردې تر تخمې پرې چې کله ځان ورسوي د هغه داخل زی او هغه تخمه القا کوي، چې په دغه وخت کې موږ څه شو ویلي و زایګور جوړیږي. کله چې زایګور جوړ سو د تخمې داخل دغه غوزه چې کیږي د تخمه د وخت په تیریدو سره پخیږي. کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات لامنځته سي، نور د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي دا کوم پوښ چې دی هغه څه کیږي خلاصیږي او غوزه چې د هغه څه وچیږي چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کیږي. موږ وایو چې جمنوسپرمز چې دی د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډېره زیاته اندازه نه پیدا کیږي، لکه په غرونو کې، دښتو کې او ان په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختې چې دی هغه د پکتیا په ولایت کې په زیاته اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البزر یا هم گل لرونکي نباتات ته. اوس نو راځو گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز پیژنو چې دوی په څه ډول سره ډېرښت کوي. گل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې تخمه یې چښي اوسي پټه اوسي مخفی البزر نباتات. دا نباتات چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله دوی هم ګلونه او هم میوه تولیدي، او د دوی تخمه چې ده هغه د میوې په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچشي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي تر څو القا سي او د هغه څخه نوی نبات رامنځته سي. گل لرونکي نباتات چې دي لکه څنګه چې موږ وویله دغه گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز چې دي نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه چې دوی د هر چاپېریال سره توافق کوي. راځو په گل لرونکي نباتاتو کې د گل جوړښت وایو چې گل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه مؤنثه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډېرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې گل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفی البزر نباتاتو څخه دي او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري، چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګردې شیندنه صورت نیسي او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر مؤنثې برخې پرې ځان رسوي. او کله چې د هغه سره قهوه کې نوی نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ شوی دی، چې د تسکیر آله، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپان څخه عبارت دی. موږ وایو دغه برخې چې دی دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنی دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي، چې دا تقریبا پنج جوړښت لري او د دغه پنج جوړښت بعد د ګل دا نورې برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سوي دي تړل سوي دي او د دې ساختمان ته یې یو مضبوطه شکل ورکړی دی. راځو برخې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپانه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه شدی. لومړی راځو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي، چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي. او دغه برخه یو څه داسې ځای ساحه جوړه کړې ده چې یو حیوان کولی سي پر هغه باندې کښېني او تکیه سي. او موږ وایو چې دغه برخه چې ده نسبتا همیش ډېری وخت چې دی زرغون لري، خو ځینې وخت کېدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو د پیتل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو لپاره جوړ شوی دی. او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله نه الوتونکي پر دې باندې کښېني او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم چیکي د ځان سره اخلي او د مونسې برخې پورې لیږدوي. ورپسې راځو د تذکیر آله یا هم پیتل پیژنو. موږ وایو دا چې ده د نبات مذکره برخه ده چې د دې برخې کې انټر او میلی یا فلامنټ شامل دي. موږ وایو د دې بساک برخه چې ده هغه کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې ګرده چې کیږي جوړیږي پخیږي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي بساک چوي او د هغه څخه ګرده تولیدیږي. کله چې ګرده تولید سوه د میلې په واسطه دغه ګرده میله چې ده هغه د تلاموس سره چې ده وصل ده، د میلې په واسطه دغه ګرده تر تلاموسه پر چې کیږي رسیږي، یا هم کم حشرات حیوانات چې موږ وایو هغه چې شي دي د بساک برخه چې ده هغه په میلې پورې تړلې ده، او کم حشرات او نبات د حیوانات چې دي الوتونکي مرغان چې دي هغه دغه ګرده د کمې برخې څخه اخلي د دغه بساک د برخې څخه چې کله وچوي اخلي. اوس نو د تانیس آله څه دنده لري؟ تانیس آله چې ده هغه د ښځینه برخه ده، مؤنثه برخه ده، چې په دې برخه کې موږ وایو درې برخې وجود لري، چې هغه درې برخې چې دي د سټایل برخه ده، د ستیګما پورتنی برخه ده او تخمدانی دي. د ستیګما برخه چې ده هغه سرشناک جوړښت لري چې کله ګرده هغه الوتونکي مرغان یا حشرات تر دې پراسه په دې باندې مشلي، کله چې هغه حالت وده وکړي بیا د ګردغه د سټار یا غړي په واسطه چې هغه د تخمدان سره نښلېدلی دی تخمدان ته ګرده رسوي. تخمدان ته چې کله ګرده ورسېدل هلته القا صورت نیسي او د وخت په تېرېدو سره هغه په میوه باندې بدلیږي. ورپسې راځو میوه. موږ وایو چې میوه چې ده هغه د تخمې هغه نهایي حد ته رسېدل دي، یعنی تخمه چې کله پخه سي هغه په میوه باندې بدلیږي، چې ځینې یې لندې میوې او ځینې یې هم وچې میوې دي. زموږ سو ستاسي درس پر دغه ځای پای ته رسېږي. اخرنۍ برخه کې موږ درې سوالونه لرو د هر وخت په ډول سره. زموږ درې سوالونه عبارت دي له اول سوال، په تخمې نباتاتو کې جنسي ډېرښت څه ډول صورت نیسي؟ دوهم سوال، په سایر البزر نباتاتو کې ډېرښت واضح کړي. دریم سوال، د ګل برخې څو دي واضح کړي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ اوسئ. په دې سفر کې کوم د حیواناتو ډلبندی را شروع کړی و او په هغه کې مو ډیر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کړو. زموږ اووم لوست به د 23 صفحې څخه تر 53 صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی د کړي لرونکو چینجیانو فایلم ته. لکه څرنګه چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې کړي لرونکي چینجیان یا هم بند لرونکي چینجیان چې دي، د دوی جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ شوی دی. د دوی ځینې چینجیان چې دي هغه په سمندرونو کې او ځینې یې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي، چې ښه مثالونه یې د ځمکې چینجي او ژواره ده او همداسې ډېر نور ډولونه لري. د ځمکې چینجي چې دی هغه خپل پوست چې دی په نمناکو خاورو کې ژوند کوي او دی جوړښت یا پوستکی چې دی هغه خپل نمجن دی چې د دغه پوټکي په واسطه دی چې کوي تنفس کوي. دی چې دی دغه خاوره سوری کوي او د خاورې داخل ځي، هلته خپل ژوند ته ادامه ورکوي، چې وروسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره د خاورې څخه راوځي د تغذیې لپاره. بیا د پاڼې د خاورې سره یو ځای خوري. کله چې پاڼه وخوړله، د خاورې ذرات بیرته د خولې څخه راباسي، چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وراړي، چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایي، دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي، په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي. او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دي د حیوانات پوټکي سری کوي او د هغوی وینه زبیشي، چې باید موږ کله چې ولاړې اوبه اوسې د هغو د څښلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو. او همدارنګه د تاوانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورڅخه د جراحي او تب شوي ځایونو د وینې جریان د ښه کېدو لپاره ورڅخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چینجیان چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چې کوي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاستا بدن او فایلم. وایي د پاستا بدن او فایلم کې چې دی ډېرې مختلفې نوې شامل دي، لکه سنیل یا حلزون، اکتوپس او صدف. دا ټول چې دی د پاستا بدن او په جمله کې راځي. دوی چې دی خپل په جوړښت کې سترګې، پښې او ګیډه لري. د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري او د دوی ټوله جوړښت دی د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی، او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې ده د احاکي پوښ په واسطه پوښل شوې ده، چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي. او بل موږ وایو د دې ځینې چې دي هغه د پوټکي په واسطه، ځینې د برانشونو په واسطه او ځینې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دي ګټور، لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مو هم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دي ګټور، لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کوو، لکه صدف چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ شي هغه په مرغلره باندې بدلېږي. مرغلر څخه په ډېرو هیوادونو کې استفاده کېږي، د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کوي. او پاتې ځینې چې بي دي هغه زیانمن دي، لکه ښه مثال موږ د حلزون دوا کولای شو چې هغه د سابه او واښه خوري، چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افت په ډول سره دي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال، هغه موجودات چې بند لرونکي اوسي هغه فایلم وایي. دغو حیوانات ته مفصله حیوانات هم ویلی سو، چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګي، چې هغه مثال موږ د عنکبوتیا ټولګي ویلی سو، د زیشپوت ټوکو ټولګي دي، حشرات او زرپشي دي، چې دا ټول ټولګي په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ، پتنګ، لړم، سپژه، دا ټول چې دي موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دي موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیټین په واسطه له مادې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دي بند لرونکي دي ګېډې لري د ګېډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي او په سر کې حسي غړي یعنې ښکرونه او سترګې وجود لري او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځانته غوړي چې دغه د شکل تغیر د استحالې یې هم میتامورفیسس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپله استحاله په دوه ډوله ده چې یو یې مکمله استحاله ساز ده او بله یې نامکمله استحاله لري. مکمله استحاله چې ده په هغه کې موږ وایي هګۍ بتیتا یا لاروا شفیره او بالغ ټوله دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکښې لري. لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی سو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي. مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري یعنې دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هګۍ چې کله رامنځته هغه کوچنی یې مګر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سره چې د هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دي په غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي همدارنګه په ګردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي چې د ګردې د شیندلو دپاره د نباتاتو د یوې برخه او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایو غذایي زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو دپاره هم چې دي د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو زموږ بله موضوع چې ده هغه د اغزیپوټکو فایلم دی. اغزیپوټکو فایلم چې دی دا حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولی سو او د دوی بدن چې دی لکه د نامه څخه چې معلومیږي تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دی پوښل سوی دی چې په هغه کې موږ ښه مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولی سو. سمندري ستوري چې دي غوښه خوړونکي دي یعنې د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندري ستوري چې دي هغه پنځه پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسو شمزې لرونکي حیوانات پیژنو. شمزې لرونکي حیوانات لکه څرنګه چې موږ په سر کې هم ویلي وه چې د موږ اته فایلمه چې وه هغه بې شمزې او یو فایلم د کوډتا ده چې وه هغه شمزې لرونکي حیواناتو په لیست کې راتله. شمزې لرونکي حیوانات چې دي داخلي سکلیټ لري او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري چې د ملا تر تیر پر چشي لري امتداد یا غځېدلې دي. بل موږ وایو په شمزې لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دي دوه ډوله وجود لري. یوې چې دي توده وینه لرونکي دي یوې سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څخه مطلب څه شو دي؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دي دوی د اقلیم په تغیر سره د دوی مثال ځای ته تغیر نه ورکوي یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونسي کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ سوی دی چې خپل په ځان کې ګرمي او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سړه وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرالی سو همدارنګه ځینې سرشیدونکي دا خزندگان یادولی سو چې هغوی په سړه وینه کې شمیرل کیږي چې د مثال د ګرمي په موسم کې دوی راښکاره دغه ځینې خزندگان چې دي د ګرمي په موسم کې ښکاره کیږي د هغه په هغه وخت کې خپل ځان لپاره خواړه چمتو کوي. وروسته چې کله د ژمي موسم راسي په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي او د کومو غذایي موادو چې دوی راټول کړي وه د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزې لرونکي نباتات نورې کمی ځانګړتیاوې لري. شمزې لرونکي چې دي هغه د وینې تړلي دوران لري یعنې د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزې لرونکي نباتات زړه چې دي ځینې دوه ځینې درې او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې راځو زموږ بل برخه چې د کبان دي. کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي هغه دغه کوم تیرو فوسیلونو دغه کوم فوسیلونو چې پاتې سوي دي یا پاتې شوني چې دي هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزې لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. او دې چې د رنگ او اندازې او سیرې له مخې او د بسرخه ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کم کبان چې دي، موږ او تاسو په دې باندې ټوله پوهیږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي. ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي، او د دوی کم جوړښت چې دی، د دوی غړي چې دي د بدن ده، هغه د لامبو وهلو دپاره څه شي کوي ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخته تګ، د درېدلو او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره، همدارنګه د حرکت لپاره ورڅخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دي، هغه کبان چې دي، هغه خپل په ځان کې څه شي لري؟ برانشونه لري، چې د برانشونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دوی برانشونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي، او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لېږدوي. او کم کاربن دای اکساید چې د دوی د بدن د حجرو څخه راټولیږي، هغه و اوبو ته څه کوي؟ آزادوي. او زیاتره کبان چې دي، هغه د هګۍ چې او دغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې راځو د کبانو ډولونه. کبان چې دي، هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي، چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پیژنو. بې ژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګډ جوړښت لري، او بدن چې دي، هغه نرم دی. او موږ وایو دغه کم بې ژامو کبان چې دي، د دوی سکلیټ چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوی دي، چې په هغه کې مثالونه موږ د لمپری او هیک فش دا ورکولی شو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دي، دوی شاپرونه هم نه لري. ستاسی طولو در توجه سخه نری نری منن.
درسی ساعت ترشپژم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپاره اونی زخ پروانه.
اوز بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند بیاست، شنه غلاست نه هم ټولګي و اوم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پیژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده، هغه د هډوکو اړوند. زموږ او تاسې درس به د درڅلوېشتمې صفحې څخه تر نهه څلوېشتمې صفحې پرې دوام وکړي. لکه څنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي، هغه مړه نسجونه لري، خدا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کم فعالیتونه چې سرته رسوو، یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات، د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوع چې موږ په تېرو لوستونو کې وویلم، چې دا د وینې اجزاوي چې دي، هغه خپل زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړیږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي، هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی، تاسې ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوو. سکلیټ چې دی، هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی، هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي، او دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي، او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو، مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی، هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زمینی سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی، په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او زمینی سکلیټ چې دی، هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د زمینی سکلیټ هډوکو شمېر چې دی، تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دی. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي، شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 208 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمیر ډیر دی چې د وخت په تیریدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 208 هډوکي. لزو د سکلیټ دندته اسکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایي ساتنه، لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویله چې هډوکي چې دی هغه د بدن داخلي اعضاوې داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپرا د دماغ چکې ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمې همدارنګه نور اعضاوې چکې ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چکې شوکي نخا ساتي. یعنی دوی چې دی د دغه کم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده، هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي، مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي، مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې دا مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دي یا مثال د یو شی راپورته کو د لاس په واسطه، دا ټول چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. سره که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دي دوی موږ په اسانۍ سره سرته نسوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول، چې موږ او تاسې په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي، چې مثال د موی اصفهات دي موږ ویلي وه، دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي، سپین کرویات دي، چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله. نو دوی چې دي دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې، چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یې دېږي، په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسې پوهیږو چې دا خپله یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي، چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي، چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي، همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سوي دي جوړ سوي دي، چې کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي، نه کوچنیان چې کله پیدا شي تر ډېر وخته موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي، دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال هغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي، چې د خوراک په خوراک تغذیه سره ښه تغذیه سره د دوی کوم هډوکي چې دي هغه بیرته چکیر د وخت په تیریدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دي په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو متراکم هډوکي دي او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډېر نږدې ډېر په کلک ډول سره پراته دي، چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو، چې دوی چې دي د دې کمې حجرې چې دي هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري، او سفنجي ډوله چې دي هغه به د دې کم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډېر فاصله کې پراته دي، او د دې کم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې بيدي د هډوکو مغز قرار لري، او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري، چې د دې لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکې چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل سوي دي، چې اوږده هډوکي، لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي، او دا کوم د پښو هډوکي چې دي دا چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو. او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انیتاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال ښه مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی سو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی سو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری، پلن او سپک وي، او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي. چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مهم وویل، د سینې هډوکي دي، د ورانه یا اوژې هډوکي دي، او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی سو. ورپسې راځو کرپندوکي. موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سیر په اوږده، لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي. او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي، او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکښی کې لیدل کېږي. او ورپسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېره زیات شجاع سره ساتنه وسي، مطلب ساتنه ډېره لازمي ده. او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورڅخه مثال ډېر ګټه اخیستل کېږي. چې خپل بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه مثال یعنی هیڅ ډول سره دی چې کوي حرکت نه کوي، یعنی ډېر حرکت نه پکښې کې لیدل کېږي، خوځښت نه پکښې لیدل کېږي. او د دوی چې دي په هډوکې په ډېر نښت د ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دی چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نه شوریدونکي، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي. مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پښتې د نښلېدو ځای دی، او دا رقم نور مثالونه هم شکولی سو. مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروفو بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال شم مثالونه موږ کولای شو، زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکښې شمېرلی سو. موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دي دوی ته څه ورکړی دی، یو سخت جوړښت دی ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولای چې جلاسي، یعنی یو د بل سره په نښتي ډول سره پراته دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې به د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه لپاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونه ویشل سوي دي، چې هغه څخه یوې پنډسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چکراس ډوله بندونه دي. کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی سي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ورکولی سو په نظر کې نیولی سو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي. او پاتې سو چکراس ډوله بندونه چې دي دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیونسو، زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی سي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل، یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډېر کمزوره و، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې و هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته، نو د هغه دپاره علاج نه و. مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسری لگن لپاره یا لگن خسری لپاره مصنوعی بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړله، چې دا چې و د خسری د لگن سره نشلیدله او انسانان کولی شي د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډوکي د لوده حرکت نسوي پر کولای د دې لپاره چې کېدله ډیر ښه فایده و. دا اوس موږ د نن ورځې موضوع موږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي. او درېمه پښتنه بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
در ورځ موږ تاسو ته د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنه کې موږ تاسو ته مایکرو ارګانیزمونه وپیژندله، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع وپیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا شامل وو، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې مړوند د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. زموږ درس به د اووه دېرشمې صفې څخه تر دوه پنځوسمې صفې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیت دی عکس العمل دوی چې دی، کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کېږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کېږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګېږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادېږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده د بدن دویمه کرښه ده، او هغه وخت فعاله کېږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادېږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کېږي، هغه رامنځته کېږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې و هغوی د دې سرچې کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه د دې په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټي باډیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش لکه چې موږ په نظر کې ونیسو دي د ریزش انټي باډیان چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره، ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کېږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي، یعنی په یو وار شری وینس که دغه خزانه راوېستي بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړ شي. او انټي باډیان چې دي هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جنګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایي د کم ناروغیانو دپاره د هغو دپاره د وقایې او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی شو. واکسین شده ای هغه ډیر مهم اساسي دندې سره رسیدې. مثال په ډول موږ وایو دی چې د دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دې یاداش ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل شي، خپل واکسین شده هغه د میکروبونو کمزوره سوي مړه سوي یا هم د دې د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي یا ار ان ای اخیستل سوي، دا غس خطر ترتیب سوی. واکسین چې دی اول خود شکی اول دنده دا ده چې دی انتیجن انتیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تورکی، یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دغه کم انتیجنونه یا اجنبي مواد چې دی هغوی ورباندې پیژني. او بل چې دی مثال دغه کم معافیتي سیستم چې دی یا انتیبادیانی چی دی آقوی چی که دیت مجبوره که ترسو ده هغا میکروب ده پاره یا ده انتیجن ده پاره ده انتیبادیانی جور که دو غوب مقابل که اکس لامل شده که یا دو دوی سر مبارزه و که آیا دوی بل اساسی دنده چی سر ترسی هغوی معافیتي سیستم ته یاداشت ورکوي، یا مثال د کوم انتیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري. او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انتیبادي جوړ کړي چې هغه څه شي ورسره له منځه ولاړ شي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویله هغه مختلف ډولونه یي، ځینې چې دی هغه کمزوره سوي لکه د شری ده، هغه د هغه کم د شری وایرس چې دی د هغه کمزوره سوي برخه باندې څه کېږي، د کمزوره سوي برخه سره څه کېږي واکسین جوړېږي. ځینې بې چې د هغه میکروبونو مړه سوي برخه اخیستل کېږي، لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی. او ځینې بې چې هغه د مسنجر ار ان ای چې موږ وویل د ار ان ای یو برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله د مسنجر ار ان ای د پیغام رسولو دنده سرته رسي. دوی چې بې دی موږ وایو چې دغه د مسنجر ار ان ای برخې ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د معافیت سیستم ته لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی، دغه رقم خصوصیت لري، دغه جوړښت دی، او دغه رقم پروټین پکښې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکښې کې یادولی شو. او د لومړي ځل لپاره چې وو دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نه جوړي کسان چې کوم لیدله هغوی به ډېری کسان له منځه تلل، خپل ژوند ته به دوام نسوی ورکولی، او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سول، یعنې د دغه ناروغۍ څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغۍ ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوه دغه برخه واخیستله، او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو دا د عمر تر پایه پورې دوام کوي، یعنی ضرورت نشته چې هر پله واخیستل شي. او دا کوم ماشومان چې دي هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل شوي دي د وقایې په ډول ترڅو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل شي. ځینې ناروغۍ دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلی اوسئ چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. په سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ راځي، دوی چې دي عموما حجرې چې دي هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دي هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او هلته چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي وه چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې دي له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نه سي کولی چې دوی څه کې کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د وړانګو په واسطه، یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کم سرطانونه چې دي هغوی څه کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي. او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنې صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تمباکو د دې شان څخه استفاده چې سوج سرطان رامسته کی دغه سجه نو ډولونه دي چې هغه لامله سرطان رامسته کیږي د سرطان چې دی هغه دغه موجوي چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي د ژوند طرز هم کېدلی سي جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والله هم لیدل کېږي مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي اوس سره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي غټي ډوله جوړښتونه لیدل کېږي همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دغه رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسؤلیت د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو موږ باید صحي خوراک ولرو ښه خواړه وخورو زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره مثال د حرکت کولو لپاره خبرو کولو لپاره د یو شي د زده کولو یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي هغه د دغه مثال د کوم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابرېږي نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي ښه تغذیه د انسان د صحت روغتیا او د قوي اوسیدلو لپاره ډیر مهم دی موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو بشپړ غذا کې چې شامل دي قندونه دي پروټینونه دي شحمونه دي ویټامینونه منرالونه دا ټول د دې په ډله کې شامل دي چې په دې کې قندونه پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه اصلي توکي دي او ویټامینونه منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مرستندوی خوړه و نه اوسې چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې وړ وګرځي نو دا کم خوړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي نو د هغه د پاره موږ د منرالونو ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایی رژیم کې ولرو ورپسې راځو ویټامینونه وایي په تېرو لوستونو کې موږ تاسې پروټینونه شحمونه او قندونه وپېژنل اوس راځو ویټامین پېژنو ویټامین چې دی تقریبا 500 کاله مخکې کوم کس چی مسافرین و د یو ځای څخه بزې ته سفر کوي نو مطلب ډیر اوږد سفر به و چې دا هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به وینې کېدلې په خوله کې به ټپونه یا هم هغه ډیرې موږ په عامې سلات چې په خېدله خوله هغه رامنځته کېدله نو کله چې به دغه کسانو مثال لیمو مالټه کینو او رومی وخوړله بیا به دغه اوري نه وینې کېدلې مثال یا د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی سره یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډیر اندازه کم سي حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړي په نامه سره یادیږي ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډوله عمومي ویشل شوي دي چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دی ویټامین سي او ویټامین بي راځي چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کیږي ویټامینونه چې دی غوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري او دی په بدن کې په زیات اندازه نه ذخیره کیږي او پاتې سو په شامو کې وړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دی لکه ویټامین ای ویټامین ای ویټامین دی او ویټامین کې چې د دې موجودیت په بدن کې ډیر مهم دی لکه ویټامین ای چې د کچيري هغه په بدن کې کم سي د شپکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني دا هغه نه جوړي سره انسان مخ کې او ویتامین ډی چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروري دی. چې کچیر تر خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کیږي، یعنی هډوک نرمیږي. او کچیر تر خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې د ورښتان تویدل، زړه بدوالی، د بندونو او هډوکو خوږ او د اند نس ناستې لامل هم کیدلی سي. نو باید ویټامینونه چې دي دغه کم په غلو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي. دغه رقم موږ مختلف ویټامین ای، ډی، ای، کی، ار یو چې دي خپل ځان ته مهم دي او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري. ورپسې راځو اخرنی موضوع په روغتیا او سلامتی باندې د الکولو درملو اغیز. دا کوم درمل چې دی هغه په مختلفو ډولونو پیدا کیږي. مثال ځین درمل چې دی د درد ضد دي، د بکتریا ضد دي، د الرجي حساسیت ضد دي، د اعصابو لپاره ځینې موثر دي. دا کوم ډېر نور درمل دي چې هغه زموږ تشي کوي د بدن کې چې راولي پر زموږ د بدن پر اعمالو باندې تغییر اغیز اچي او تغییر پکې راولي. چې دا موږ ټول د درمل یا ډرګس په نامه سره یادوو. درمل چې دی ځینې فرق کوي، ځینې چې دی زموږ پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر نه اچوي، یوازې د درد تسکین او یا هم زموږ پر کم هوشیاري حس چې دی هغه نه راته کمزوري کوي. خو ځینې چې دی هغه پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر لري چې هغه باید په صحیح ډول سره د ډاکټر په توصیه سره موږ تشي کوو مخته یوسو. که چیرې هغه په سم ډول سره مثال ډاکټر موږ ته نه ویلي او هغه وخورو، هغه کېدای شي چې موږ د ډېرو مختلفو ناروغیو سره مخامخ کړي او هم د هغه معتاد مو کړي. او الکول چې دی هغه مایع ده چې د نانو میو څخه جوړیږي او د چې دی خپل پر مرکزی عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او زموږ صحت لپاره ډېر تاوان لري چې اند سرطانونو لامل هم کېدلی سي. اخرینی برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، درمل په څو ډول دي او کوم اغیز زموږ پر وجود لري؟ دویمه پوښتنه، ویټامینونه زموږ په بدن کې څه ډول رول لري او په څو ډول دي؟ دریمه پوښتنه، واکسین څه شي دي او څه ډول دنده سرته رسي؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ مننه.
د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.